افغانانو دفاع وکړي او پرداسي او میکانیزم پر دې چې هغه د افغانانو لپاره مفید وي. اما متاسفانه د پاکستانیانو دا کړنه د ټولو انساني او نړیوال معیارونو پر خلاف دی.
مننه ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. افغان خبریال بخت محمد ریحان صاحب هم را سره ده. ریحان صاحب ډېره ډېره مننه سره له دې چې منتظر پاتې سوې موږ به خی چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه اخلي.
علیکم فروری صاحب، سلامونه تاسو درنو مېلمنو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وایم.
ریحان صاحب، په سلګونو زره په میلیونو افغان کډوال له څور لسیزو راهیسې پاکستان کې اوسېدل او حتی د تیر جمهوریت په وخت کې دومره فشار په دوی باندې رانغی چې اوس د طالبانو په دغه د واکمنۍ په دې وروستیو څو کلونو کې پراغلی دی. تاسو څه فکر کوئ چې دغه فشارونه به د دواړو هیوادونو اړیکې کوم لور ته یوسي؟ د ولسونو ترمنځ کومه اړیکې چې دی دا به مخکې دا پوښتنه له طاهر خان هم وکړه، د ولسونو ترمنځ اړیکې دي خپلوي چې دی دا متاثر نه کړي، څه فکر کوئ؟
بالکل سروري صاحب، که موږ تاسو چیرې وګورو دغه نږدې د بلوچستان ایالت چې دی دا سیمه ککوټه ده، کله چمن دی دلې دا نږدې شاوخوا کوم ښارونه چې دی دا داسې دي لکه دغه د افغانستان دغه د جنوب زون سره د ستړلې سیمه ده. ځکه تاسو د دغه ځینو اړیکو یادونه وکړل، داسې کورونه دلته شته چې لورې دلته په افغانستان کې وسوي وي، مور و پلار دلته پاکستان کې وي. داسې کورنۍ شته دلته د کندهار او د هلمند روزګانو دغه سیمو ښځې دي هلته وسوي. این دا اوس زیاتره وختونه موږ د دې شهیدان پاتې سوي چې بیخي ځینې ودونه وسم چې دغه د دروازې د بندېدو سره چې د پاسپورټ جبري سو، په دا وخت کې بیخي ډېرې کورنۍ هلته پاتې سولې چې ځینې ښځې غوښتلې وې ناویان هلته بیخي پاتې سوې چې په ډېر سختو لارو باندې بیا دوی دلته افغانستان ته راړول سوي دي. اړیکې ته کې راسو، اړیکې م ډېرې زیاتې ځانمن دا اوس ډېر کورنۍ دا دي پر پاسپورټ پر دې شانو باندې ځي، خو بیا هم زیاتره کورنۍ د دې وستوان نه لري. بل اړخ ته کې راسو، دلته د ویزو موضوع دلته په افغانستان کې کچیر وګورو، اوس بیخي د ویزو سیستم دا سوي دي چې په درو میاشتو کې تاته ویزا راوځي، هغه میډیکل ویزا، نور سیاسي ویزې دا ټولې بندې دي. ویزې ته هم کته چیرې اپلای وکړي هغه معلومه نه ده چې اکسپټ سي که یا ریجیکټ سي. که پاکستان خواته یې تر ډېره پرې هغه د دې سبیریږي، که چیرې زه اوس پاسپورټ باندې ځم افغانستان ته، هلته زما څه پوښتنه کېږي، بیا پر هغه لار باندې زما شناخته کارډ بلا کېږي، هغه به د دې ویرې څه کوشش کوي چې مثال افغانستان ته ولاړ نه سي. نو زیاتره داسې کورنۍ شته چې بیخي خپل لوڼې او خپل بچیان په درې کاله په دا دوه نیم کاله چې دا دروازه بنده سوې ده، پاسپورټ جبري سوی دي، بیا نه دي سره لیدلې. نو خامخا ځینې کورنۍ ور دغه ځینې انساني اړیکې زیات کړي دي.
ریحان صاحب، مخکې ترتیبات څنګه وو؟ پرته له پاسپورټ چاپ سپین بولدک او د چمن ترمنځ تګ راتګ کوي سو تاجرانو فکر کوم کوي سو، او خصوصا کوچانو خو هیڅ کال دولس میاشتې تګ راتګ کوو په غرنیو لارو باندې.
بالکل، عموما دلته سپین بولدک پر لاره باندې دغه د جنوب زون ته یوازې کندهار، هلمند، زابل، دغه د روزګان دغه سیمو خلکو ته تر ډیره پر اجازه و، ځکه ټول کسان پر تذکره باندې تلل. مخکې خو تر ډېره الکترونیکي تذکره ډېرو کسان نوې جوړې کړې، پر کاغذي تذکره به تلل. دومره ځورېدلم نه و، صرف به تذکره ښکاره کړله، بیا دغه څه وروسته ځینې ټوکنان پاله سوه چې بیا به تذکره ثبت کړل، یو ټوکن بیا درکوي چې بیا پر هغه ټوکن ته تلای راتلای سوی، دغه وروسته بیا د الکترونیکي تذکره جبري کړله. هغه ونو چې بیا وروسته د پاسپورټ موضوع راپورته سوله، دغه د کاکړ په شپو کې چې کله د سرپرست حکومت په دغه شپو کې دغه دروازه سخت
انور الحق کاکړ سرپرست حکومت
بلې کاکړ بلې، نو په دغه شپو کې پاسپورټ هم جبري سو، هغه چې دروازه بنده و بیا پرلت کښې نستی. نو او چې تر اوسه پرې ان ټول په پاسپورټ باندې دی څوک پر تذکره او پر نور اسنادو باندې نسی تللی.
او لغه خو به چې چا سره پاکستانی اسنادو مثلا یا پاکستانی ګڼل کېده کندهار ته راتلی سو اوس هم راځي؟
بلې بلې، شناخته کارت باندې د اخواسخه یوازې د کوټي او د چمن دغه سیمه شناخته کارتونه چې واغه بیا پر دروازه شناخته کارت راتلای سوې، دغه کسان څخه پاسپورت کوم څه اسنادونه نه غوښتل کېدل.
او روسي کې کډوال ستانه سوي دي سپین بولدک لاره کندهار ته راغلي یا زابل ته یا هلمند ته یا روزګان ته، د دوی څنګه پالنه سوي ده؟ کنه تاسو ته خبرونه را رسیدلی سمې؟
بالکل، تر ډېره پر لومړی کې کله چې لومړی پړاو دغه بهیر را پیل سو اگست په 2003 اگست سو کله چې هغه لومړی مرحله را پیل سو فغش پو کې موسسات ډیر پاله و نو د سپین بولک په دغه کمپو کې دوی د پاره ډیر ترتیبات نیوسی و دوی سره ځین نغدي کومکونه د بیلابیلو موسسات له لورې وسوله خو کله چې هغه دوره پراسول څو میاشتې وه په دغه دوم پړاو کې ځینې انجیوګانې موسسات دلته په دغه زون کې بند سوي هم وه نو تر ډیره پورې هلته یو څه کومکو همکاري ورسره کیږي خو کله چې بیا دوی سیمې ته ولیږدول سي تر ډیره پورې چې بیا موږ معلومات په لرو ځینې د زده کړو غوښتنه کوي ځینې د کار غوښتنه کوي ځینې د اوسېدو د ځای غم وایي بیخي موږ په خیمو کې اوسېږو نو هلته د ژمي او دا پراتګ سره بیا ډېر ستړي وي ځکه دوی دومره پیسې او دومره څه نه لري چې ځان دپاره یا د ژمي ترتیبات ونیسي یا هم په ګرمۍ کې د ګرمۍ ترتیبات نو تر ډېره پورې دوی یو څه سر ټکوي په اوس کې هم زیاتره کسان چې بیرته زړه ښه کړی وو پاکستان ته که څه هم هلته ډېره سختي ده خو بیا هم ځینې کسان بیرته اوښتي وه چې هلته نه د تعلیم دپاره زمینه سته او نه هم دغسې نور د کار دپاره نو اوس هم ځینې کسان سته خو ځینې بیا بیرته اوړي
مننه ریحان صاحب میاخیل صاحب ته ورسو میاخیل صاحب تا مخکې ویلې تاسو مخکې وویلې چې تاسو طرح لري چارواکو ته وړاندې کړی ده که د دغه طرحې د جزئیاتو په باره کې وغږېږئ دا چې چارواکو څه ویلي دي څه مني که نه مني او هغه لویه اندېښنه کډوال یې څه لري د افغانستان ته د ستنېدو په هکله کومه اندېښنه ده چې اولادونه به بې تعلیمې پاتې سي که نه امنیتي اندېښنه لري که نه مالي اقتصادي اندېښنه لري که دغسې جمبندي کوي مهرباني میاخیل صاحب
د خلکو اندېښنې خو دغه دي چې وایي خو د جنکو تعلیم نشته دی طبعا دلته د جنکو تعلیم اوس په یونیورسټو کې دي پوهنتونونو کې په کالجونو کې دي نو دا خلک زیات سره چې دی کوم هر پلار چې لوی په تعلیم لاندې ده په کالج یونیورسټي نو هغه نه غواړي چې لاړ شي ځکه د خپل لور حیات تباه کول نه غواړم او بل هغه کومه ماشومه چې سبق وي هغه خپل رواني بیمار شوی ده اوس موږ دا خلک وباسي او موږ به سچل کېږي زما تعلیم سره به سکېږي زما نو سره به سکېږي لکه همدغه شان ته خپل کور م همدغه زما ماشومه سبق وي نو هغه هم چې دی حیران ده چې تاسو ویلی نو څه کومه لکه زما غار مننه چې زما د ډاکټر ارمان زما دا واغ دا اخر سبق کېږي ما سره دا خو زه یو مثال خپل کور در کوم دا چې نو ټول دغه حالت انداري کور همداسې وي بل نو کې د الکانو چې دی و ماتم سیمستر دی چې دا خلک اوزی لاړ شي په کیوار کارت باندې دلته چې دوی داخلي اخیستي دي نو هغه الکان خپل ټول یو تشویش سره مخ دي چې تشویش سره مخ شي نو هغه درس او دغه څه تاثیر وکړي نو بل دا چې دی نه لاړ شي جبري نو دوی هغه یو د دې انصاف فرق کوي نو هغه انصاف فرق کوي طبعا د ماشومان چې کوم په ابتدایي طرق دي هغه هم ډېر مشکلات سره مخ کیږي نو تعلیمی مشکلات خو ډېر زیات دغه دي اهم دي او د بل خوا ته اقتصادي مشکلات دي چې هلته د کار او د روزګار خبره هم ده دلته د خلکو اوس یو روزګار روان دی او کار روان دی نو دغسې خلک چې کمه سرمایه لري دلته هغه په کار اچولې ده وایي که دا زه سرمایه غونډه کړم او هلته لاړ شم نو هلته به تر څو چې زما کار روانېږي دومره سرمایه ده چې دا کال کې وخورمه چې وخورم بیا به خپله سرمایه به مې خوړلي او همداسې به ناست یم دلته خو تیار کار روان دی بل دلته خلکو سره لین دین دی د پیسو دي کورونا روپو روزګارونه دي دا ډېر غټ انویسټمنټ کړی دی مهاجرو دلته دا میډیا به تاسو اورئ چې په ډېر لویه پیمانه باندې دلته دوی روزګاریان دي که تاسو دلته مارکیټونو کې وګورئ اول دا بورډ بازار چې دا 90% دلته هغه دي افغانان دي 90% دوکانداران افغانان دي که تاسو په دې ځای کې وګورئ اندر شیر کې وګورئ دا تقریبا 80% دلته افغانانو انویسټمنټ کړی دی په دا هر ځای کې کنه خار کې تاسو د کپرو مارکیټ وګورئ هلته 80% تقریبا دلته افغانانو انویسټمنټ کړی دی
میاخیل صاحب
نو دا
بخنه غواړم
رګونه روپی خلکو سره لین دین دی یو دغه مشکلات دي کوم خلک چې نه دي شباب ورما کوم خلک چې نه دي یو هغه سیاسي مشکلات هم دي چې هغه د پاکستان یو 200 کسان نه زیات تقریبا هغه خلک چې کی سونه دي هغه اړولې دي اوس جرمن چې دوباره غواړي چې کسان دي واپس راشي نو دغه سپین دی مخه ته په کتو سره داخله له نه کوي چې لاړ شي او زموږه ترني خبره چې وا هغه تر خو دې شوی چې مونږه هغه ته ډیر ډیر نمستاس پروګرام کې ځای کې نه خو یو مثال به یو دغه ورکوم
مختصری
کوی مونږ چې تاسو په دې کلام دی اوس ته کوي اعلان وکړي شپږ مې شتین پښتون مې شم جام دا اوس په دې حالت کې ځاتې سره لګیم تقریبا 50% د افغانان خبر نه دي خبرونه د دې حالت نه خبر مې او به خبرې بیا وي دا وخت دغه کیږي او بیرته بیا مسله حل کیږي کنه نو دا مسلې خلکو ذهن کې دغه چې ورشي وي نو ځکه ځان هم نه غونډي دا بعض خلک نو که د سیم موږ ورته ویل تاسو باندې پیوار کارت باندې پروف او سټیشن باندې او یس سی افغان سیزن کارت باندې تاسو دې له دغه ورکړي پنځه کلنه ویزه ورکړي پنځه کلنه ویزه چې تاسو ورکړه دغه پنځه کلنه ویزه دا دغه حیثیت ختم شو د معجلات سیټس ختم شو د دې چې یو افغان پاسپورت د ویزه باندې دا د خپل روزګار مړه غونډول شي دا دلته چې تعلیم تر سره کول شي ټول کارونه د پنځه کاله کې دا برابرول شي په پنځه کاله پس د دې ویزه ختمېدو کې دوه میاشتې درې میاشتې پنځه میاشتې پس هغه پوهېږي زما ویزه ختمېږي او ما چې دې نه وروسته که زه توانمندي د ویزې لرم او ویزه به تمدید کړم که نه لرم ځان راغونډوي انفرادي شکل ټول داګاهي د انفرادي شکل داخله ځي د مهاجرت دولته د هجرت سلسلې ته به چې دا نه پاتې کېږي خود شي او که دغه شي وي چې دا ټیم ورکي زمونږ افغانان د دې هیڅ خطر خبرېږي نه او دا بار بار وایي چې دا زمونږ ټیم راکوي او ټیم راکوي نو کدا کوور مخ ته تر څو نه درګي دا چې اور مخ ته به تر کومه ودرېږي جوور مخ ته ودرېږي چې پنجاب کې چې خالي شو نو هغه اسې به دا حالت دی دا کنټرول کې او هغه بس دغه بسې دا غي به بیا غي د سوي غي د بیا دوي دا 15 کاله دلته چې دی بیا فیصله کړه موږ نو ستیا کړی دا د عمل مستیبه په خاورو سره خاورې شي د عمل مستیبه چې دوی دا ټول هغه موږ د دولت سره زیاره کړو دولت سره زیاره کړو موږ دا دا ټول خېګړې به چې دا پسین دا وشي او داخله به هاري او چیزي ځان سره به یو بد پیغام یو د منفي پیغام سره چې دی د افغانستان ته دی او د چا سره چې دی نه خپل شکایتونه بکې حل د چا سره یو خوف فکرې هغه من دوی په دغه باندې چې دی منفي فکر تاوړي نو دا د دې منفي خبره ده او نه عملي ده چې دا یو میاشي دا کار وشي
او میاخي چې تاسو چې دا طرح وړاندې کړی دا وړاندې زموږ چارواکو په جواب کې صدرته ویلې وای خستاب
زه درته پوره هم غواړم چې خپل دا دغه کړی دی په کانفرنس کې موږ په اني چیف باندې غوښته د کچدا مسله کوله دا غیږي نه د څنګه ستارخان ویلي د سیاسي نو دغه نشته دی نو موږ اني چیف باندې غوښته چې یو ځل موږ سره خیر دی وخت راکې موږ کینه وای ځان سره نو که تاسو غواړئ چې د خپل ځای کلمه مل مستیا او مل مستیا پاتې شي ځکه زموږ شورا چې د دوه منشور لري د شورا د دوه ټکي منشور دی یو دا چې د مهاجرینو د حقوقو دفاع او دویم دا چې منګه د پاکستان افغانستان ترمنځ یو امغږی او د منفي خبرې چې دا ختمول او یو مثبت سوچ او فکر پیدا کول دا زمونږ د شورا منشور دی نو موږ یو چې دغه د شورا منشور او د پاکستان په ګټه دی بلکې د افغانستان او د دوړو په ګټه دی نو موږ تاسو د رضوت سره کینو چې کینا شو تم کې کمیټه معرفي کې موږ سره کینو کمیټه سره هغه کمیټې سره موږ هغه څه جوړ کړو چې هغه د پاکستان او د افغانستان د دوړو په ګټه وي د دې د نبی وصل با عزت توګوي افغانستان کې د یو نم دیشه کې خلک ورشي هلته هغه نشي برداشت کولی نو هلته به په تدریجي شکل وي نو هغه به برداشت کوي او مهاجرت څخه به مطلب ختمي او دلته به د عمل مستې چې کوم ذکر ده د دې د هم صدمن راشي او دا په دې پاتې شي نو موږ دا کومې دغه د پرس کانفرنس لارین پیدا کړې دي او دا شي خطونه مودلې ګلې دي نو اوس پورې موږ د جواب د دې خبرې نه راکړې شي
او میاخي صاحب روستي پوښتنه لته سونه د یو ان ایچ سی آر دفتر ته مراجعه کړې غوې درته ویلې دي کنه
د دا تیر سی جنبی پورا د کانډی هیډ چې کومه ده د ګلینډیکس هغه سره د ناستو ما نو هغه تم دا ویل چې هغه وځه د ما د چارواک سره کینم تاسو ما ته د حل لارې او دغه خیم مشکلات ستونزې تاسو نو موږ او تاسو په ستونزې د تعلیمي او د بخښې د امنیتي بخښې د ریالتی او د ټول واکسینو کې او ته مکمل تفصیلی دغه ورک بریفم کړه په خبرو باندې نو بیا هغه دغه ویل چې موږ د دې خبرو ریپورت دغه تکړې دي جنیوا ته هغه علي کمیس نو ته هغه ورته واپس خطر علي ګلې خدي لګلې دوی ته چې دا تاسو ډیر غلط کار کوي دلته زمونږ د دې پروژه دغه وا ماهده شوې ده په 2023 کې چې دلته به څوک چې کوم خبره چې د مهاجر پاکلټ ځکېږي دا به د دریوانو پاکستان افغانستان او د انیشیار په مشوره به کیږي او دا دوی طرفه تاسو کوي دا نه کوي دا ساسي هغه دغه نړیوال امیج تم چې نقصان رسیږي او مشوره په مال وي نو هغه دې سخت لیکلي کیږي ورته نو چې موږ امیدوار یو چې موږ دا خبره ته د توجه ورکړو او په غور پیوږو
ډیره ډیره مننه میاخیل صاحب. ډاکټر صاحب تباراسو ډاکټر صاحب مختار په دې 3x3 یا درې اړخیزه معاهده کې یا په دې درې اړخیزه مسله کې لکه څنګه چې میاخیل صاحب ورته اشاره وکړه، تاسو د یو ان ایچ سی آر د ملګرو ملتونو رول څنګه ارزیابي کوئ؟ څه فکر کوئ چې ملګرو ملتونو په دې مسله کې په دغه شکل د ډیپورټیشن سره روان ده خپل رول ادا کړی کنه؟ ډاکټر صاحب فاتح
خیر ملګر ملتون یو پسیو رول لري، دغه پسیو رول د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د بل اړخه په افغانستان کې کوم نظام حاکم دی، مرکزي نظام هغه ضرورت دی چې په یو میکانیزم دستوري لاندې باید پاکستان سره توافق رسېدل. اوس پورې چې وضعیت دومره خراب دی چې خلک د خلکو جایدادونه کورونه افغانۍ چې دردي ده ټول پاتې کېږي، او لاخله د پولیسو د ټنګو د وهلو د ټکولو لړۍ جریان لري. زمون دوه نړیوال غوښتنه دي، یو دا ده چې د یونیسی آر د قوانینو دستوري لاندې دي د مهاجرینو سره دي یو داسې چلند وشي نتیجه کې دوی خوشي توانېدلی چې خپل کور یا خپل هېواد ته وګرځي. دویم دا ده چې طالبان غوښتنه ده چې فرهنګ مداخلت وکړي، تر هغه وخته پرې که تاسو مداخلت نه کوئ او یو میکانیزم نه جوړوئ، یو میکانیزم تر سوری لاندې ټول افغانان دلته په یو اجماع په شکل تدریج را نشي، افغانستان لپاره دغه ټول مهاجرین به یو ناورین منځته راوړي. همدا اوس په زرګونو خلک بیماران شوي، خو د ګونو ماشومان څه تکلیف ورته دی، کمپونه ډک دي، تورخم لاره ډک دی، او له بله خوا د پاکستان د پولیسو خلا مسلسل حتی د خلکو نظامې کمیس ورنه اخلي، موبایل ورنه اخلي، پیسې ورنه اخلي. هوا خلک سره چې د پاکستانیانو سره د افغانانو تجارت و، هغه تجارت هم په ټپه ولاړ دی. پاکستانیانو د افغانانو پیسې نه ورکوي. په دې لحاظ طالبانو هم یو ډیفیکټو سټیټ دی، بیا هم دومره مسؤلیت لري چې طالبان باید د پاکستان سره خبرې وکړي، او دغه به په یو ستر پشترین ناورین باندې بدل کړي. زمونږ باور دا دی چې د طالبان دا کار نه کوي، خپل مسؤلیت نه ادا کوي، تاریخي مسؤلیت به بېرته د طالب په غاړه حبي. بل خوا د طالب پاکستان نه موږ دا توقع نشو درلودلی د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې. هغه وایي چې موږ نه منو، تاسو مشکلات لرو، تاسو سیاسي مشکلات لرو، په سیمه کې جګړه روان دی، په پاکستان کې جګړه روان دی، موږ د افغانستان لخوا تهدیدېږو، او افغانستان زموږ د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. په دا اساس مهاجرین یو پلمه هم دی او یو فشار حالت دی ټول طالبانو باندې.
یعنی خلاص ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې د کډوالو لشتون څخه اوس په پاکستان کې سیاسي استفاده کیږي، دغه څه
خاصان سیاسي استفاده نشته، اوس هم ته کوم استخباراتي او اطلاعاتي او نیابتي جګړه افغانستان کې شروع کیږي. هغه همدغه لاره ده چې باید دولت د افغانستان حکومت ضعیف کړي، او هغه دې په داخلي موضوع کې خپل مهاجرینو ته لاسرسی ونه لري، او دلته ډېر نور مسایل منځته راځي. زموږ غوښتنه من حیث افغان او خصوصا د ستراتیژیکو مطالعاتو په رڼا کې دا وایو چې طالبان دې باید هوښیار واوسي، پاکستان سره توافق او تعامل سره خبرې وکړي، او تر هغه وخته پورې چې پاکستانیان د افغانانو پیسې نه ورکوي او د دوی کورونه په زور اخلي، اموالې په زور اخلي، اکثر تاجران په میلیونونه او میلیاردونو روپۍ د افغان تاجرانو په پنجاب او سند او پېښور او اسلام آباد کې ټول دا پیسې ټول پاکستان ته پاتې کېږي. خو د لحاظ دا یو نو ظلم دی او خیانت دی. د طالبانو غوښتنه دا ده چې
ډاکټر صاحب، پاکستانی چارواکي په دې وروستیو څو میاشتو کې کابل ته راغلي دي، د مهاجرینو د کډوالو موضوع پرته له شکل دوی سره په کابل کې مطرح شوې ده، دا د تدریجي ستنولو په موضوع ورسره خبرې شوې دي، حتی په دې ورسره خبرې شوې دي چې که افغان کډوال پاکستان کې شتمنۍ لري هغه دی خوندي وي، او څوک حق نه لري چې هغه تر واخلي. په کابل کې چارواکي یا دی فاکتو حکومت پرته دې خبرو بل کوم وسیله لري لار لري چې دغه بحران مخه پیونی سي؟
نو دا خو خبرې سوي او عمل بل شی
کوي چې عملي نتیجه ورکړي.
عملي نتیجه نه ده ورکړې. عمل خدا دې چې د افغانانو پیسې ټول پاکستان کې پاتې دي. عمل انده دې چې تورخم د فرضي کرښه باندې خلک پراته دي ته پېښور پرې. عمل دا دې چې افغانان ته ټول دي. عمل دا دې چې د افغانانو پیسې ورنه کړي. عمل دا دې چې پاکستان پولیس په افغانانو ظلم کوي. نو په دې لحاظ د طالبانو نه مغوښتنه دا ده چې کوم پرېکړه کړې وي د پاکستان د دولت سره هغه د افغانستان ملت شریکی تر څو وسی توانېدلی داسې لاره پیدا کړو چې افغانان په تدریج ووځي. خو زه فکر کوم دا به په یو ستر ناورین باندې بدل شي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب. مونږ د دغه خبرونې په هکله په خپله ویبپاڼه کې هم ګرانو اوریدونکو ته خبر ورکړی و چې نن د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په هکله خبرې کوو. دا چې ویل کېږي افغان کډوال هلته ځورول کېږي، نیول کېږي، لسګونو کسانو مونږ ته خپل پیامونه لیکلي دي. یو لیکلی دی چې دا نوم یې بلال افغان دی. لیکلی دی چې افغان مهاجرینو سره پاکستان کې ظلم زیاتای روان دی چې مثال نه لري. د لیکلی دی چې یو مهاجر ونیسي له 0 to 15,000 rupees کلدارې ترې اخلي، بیا یې خوشې کوي او بیا نیول کیږي. نوري خبرې هم کړې دي چې قابل د نشر نه دي. بل بیا لیکلي دي چې د سترګو لیدلې حال دا دی چې ولکه سړی ته هیڅ ویلي دومره بعد ورځ هم نه ده لکه چې تاسو چیغې وایي مونږ کوي، ولکه تاسو څومره چیغې وایي دومره بعد ورځ هم نه ده. بل مختلف هغه خودري دي ریاکشن یا عکس العمل خودري دي موږ د خبرونه په اړه کې. یو کس لیکلی دی د احسان الله افغان په نامو باندې تر اوسه پورې خو په خیبر پختونخوا کې داسې کومه پیښه زموږ تر سترګو نه ده تیره شوې، اما د پنجاب ځینو بازارونو حالات څه ناڅه د اندېښنې وړ دي. د دګاسمن دی احسان الله افغان. مخکې ما لمیاخیل صاحب نه هم پوښتنه وکړه، هغه ویل چې په بیلابیل سیمو کې بیلابیل چلند کیږي. د خبرونې 8 دقیقې پاتې دي، را به سو د خبرونه به راټوله کو. د ګرانو میلمنو نظر غواړم چې د اوسنی بحراني حالات افغانستان ته د وروستیو 3 میاشتو کې تقریبا 2 میلیونه کډوال راوښتي دي. خو په افغانستان کې دولت سي دی هغه دی فاکتو دی، یعنی برحاله چارواکی دي چې د مشروعیت نړیوال مشروعیت نسته وسره نړیوال مرستې هم الته کمی دي نه درغلي. د اوسنی بحران د حل لپاره اگر چې میخیل صاحب ویل شو دی وړاندیز کړی دی، میخیل صاحب د اوسنی وضعیت د وټل لپاره ستاسو نظر هم د کډوال لپاره هم د افغان چارواکو لپاره او چې ګران اوردونکو ووري میخیل صاحب.
خو د مونږ بار بار نالب شمی باندې غږ وکړو چې تاسو دلته یو راشئ او حاجه ولېږئ د زینه کې نه سره مونږ خدای را کارونه کوو. مونږ بار بار نالب شمی تم چې د دینو ورکړي دي هغه متداول دي چې خلک اعتماد دي چې د راځي افغانستان ته بلته بیا مکه کوریا دي هغه نور کې ته ځي نشته د 80% خلک دي دا سرپانان لري. بل یو کس د کور کرای چې د لارې کرای چې د کندوز پولیس سره له کورونی نه کندارې ده دا د سره د سره سل در نشته سرونی نه کوي ته مکی بل د پولیسو کو تک چې لار شوال د کرای نشته دي هغه په انفارم چې د پیسې شل د 20000 ورکړي د 20000 باندې دا کرای کومه برابرۍ دي. نو د هل لارې دا چې د پیسې دي د کی جره ورکم کم دلارې کرای پیدا شي او بل خاطر چې پاکستان دی دلته په ټیم وګرځي په تدریج چې داسې ټیم نه غوړي کوم دي مخې تیر وخت نه کی یو میکانیزم لاندې دی او ته ټیم وګرځي چې بلغه دغه ترتیب باندې به کوم نه دی په دې ترتیب باندې به تجاران دي په دې ترتیب باندې ماسیدین دي هغه ټول اړ یو حکم چې ما وي چې موږ کلمه ویزې دي ورکې پیسې په اور باندې دغه طریقې دی چې هغه امارت اسلامي دي خپل دې ته ځان تلف کیږي التا شارکونه جوړي شارکونه کې نمبر نمبر دي چې دلته دغه ستاسو سیاسي نمائندګي پنسلی ښار یا صد مهاجرینو شلې دي خپل په دې ته مهاجر معایجه هم کی او ماجه کې وشره ما ته کم شارک لا شمه دې دې ځنه دې ته فرمور کې چې دې دې ته شارک کې الف لام کین مرزمه کا استاف ده دې ځنه ته ال ته دې اړ یو نشار مکلف دې ته خيمي راوي او څنګه استاف کولې مشوراشن یا کال لاشن تا ده کې ته بل ته وسیږي نو بل ته مونږه د دشت آباد کې هلته بغنونګه چې راین ته پری پری ګوځ دم راین ته نسل لپاره دازي دي نو سل چند زیات جوړ کړو او آبادی اولو او آبادی کوو. نور تجهیزونه بیر دي خدای سره وخت کم دي چې بیا فکر وکړو.
میاخیل صاحب ډیره ډیره مننه. امکار میرا ته وایي چې میاخیل صاحب دری برنامه کې هم د موږ میلمه دی، نو ته به لږ دمه وکړې میاخیل صاحب، لږ چای مای به وڅکې، ګلاس اوبه به وڅکې، وروسته تقریبا یو لس دقیقې بعد د دری برنامه شروع کیږي. ډیره ډیره مننه، ډیره ډیره مننه. ریحان صاحب، ستاسو نظر غواړو د اوسنی کړکیچن وضعیت څخه د وتلو لپاره، او بیا به راسو ډاکټر صاحب ته.
سروري صاحب، د دواړو حکومتونو ترمنځ باید خبرې اترې سره ترسره شي، ځکه موږ تاسې مخکې کچیرې دغه د حکومتونو جوړښت وګورو، هر وخت چې دغه د دوو هیوادونو ترمنځ دغه جنجالونه منځته راځي، نو د دوو حکومتونو ترمنځ دا سپاس د دې لامل سوی دی چې هغه وضعیت یو څه کنټرول کړي، ځکه پاکستان دا یو کال نه دی چې دوی دغسې پروسه شروع کړې ده. پاکستان هر ځای چې دغسې یو ستونزه پېښه شوي، نو ځینو کډوالو ته لاس واچي، دا د دوی یو قسم دغه پرچم وایي، میده پیسې د لاس په خلاصوي. نو موږ دلته تر ډېره پورې حکومتونه اوس د طالبانو حکومت هم باید کښېني، د دوی سره دا اوس دا د کابل کې هم غونډه شوې ده. زه هم د دې هغه مهم اړخ باید دغه د کډوالو موضوع سوی وایي. سفیر خبرې هم تاسو واورېدلې چې سفیر هم پر ټویټر کې لیکلي وو چې مثال تر ډېره پرې د کډوالو سره وضعیت ډېر بد وضعیت کېږي، هلته ځینو ته خپل هغه کم توکي چې لري نیسي انتقالوي افغانستان ته. دلته د کورونو یادونه وسوه، د جایدادونو ده چې په ډېر کم بیان. نو تر ټولو ښه لاره دا ده چې دواړه حکومتونه سره کښېني او وضعیت کنټرول شي، تر څو افغانستان د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه وکړي چې کډوال دلته دي. تر هغه وخته دغه وخت یو څور وشکي، ځکه دلته که موږ تاسو وګورو دوی یوه میاشت 15 ورځې وخت وټاکي، دا د اګست یو جشمه ټاکلې ده، ډېر محدودې ورځې پاتې، نو اوس نامعلومه
ده چې څه به پېښ شي. مننه ډېر ریحان صاحب. ډاکټر صاحب مختار، ستاسو وړاندیز د دغه کړکیچن حالت نه دی وتلو لپاره مهرباني وکړي.
مونږ خو یو ځل بیا د افغانستان په حکومت او په دې حاکم نظام غږ کوو چې د افغانستان د اتباعو په هکله پوښتنه وکړي. دوی دا ډول سیاسي فشار په طالبانو راوستل د پاکستان د سیاسي موقف یوه برخه ده. پاکستان دې باید د مهاجرینو متعلق خپل پالیسي ته تغییر ورکړي. کچیر پاکستان خپل ستراتیجی ته تغییر نه ورکوي او یو ستر ناورین، انسانی ناورین افغانستان کې دننه منځته راځي، مسؤلیت یې پاکستان ته او طالبانو ته ګرځي. فکر کوم د طالبانو حکومت د مهاجرینو په هکله کوم پسیو فیصله یې د پاکستان سره کړي، هغه فیصله کې به د افغانستان ملي ګټو ته قطعا نه یې کړی. افغانستان ملي ګټې او افغانستان ملی محور او موضوع باید دا وي چې څنګه په اکرام او احترام د افغانستان مهاجرین خپل وطن ته راوګرځي، او پاکستانیان حق نه لري چې د افغانانو اموال او ملک او جایداد ورنه په زور واخلي. هغه ډالر او میلیونونه ډالر او پیسې چې د افغان تاجرانو په پاکستان کې دي، باید د افغانستان نظام د هغه دینه پوښتنه
وکړي.
دریم موضوع چې مونږ په باور لرو او اعتماد لرو، دا یو سیاسي فشار دی او ظالمانه سیاسي فشار دی چې د افغان ملت لپاره
مننه. ډاکټر صاحب حاتف مختار، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د بینالمللي مرکز رئیس، زه تاسو نه مننه کوم. له ښاغلي بریالي میاخیل، پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا له رئیس صاحب څخه مننه کوم. افغان خبریال بخت محمد ریحان صاحب څخه مننه کوم، او دغه راز پاکستانی خبریال د مشال رادیو خبریال طاهر خان څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره برخه واخیسته، او له ګرانو اوریدونکو نه مننه کوم چې په دې یو ساعت کې له موږ سره وو او د موږ په ویب باندې خپل کمنټونه لیکلي وو. تر راتلونکي اونۍ او د ترشنه اسمان لاندې بلې خبرونه پورې، ګرانو اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او بریالي اوسئ.
ولے ولے داسیوں گلاب گلاب زانان می پرده مزدور مروشی چه گلاب گلاب زانان می پرده مزدور مروشی